السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 2 منیټه دا مليها میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنوري.
درم شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په مقابله په وسوال برید کې د ایف سی سلور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر له پاکستان په خپل خاوره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات غوښتنه کړې ده او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولي په سر تاوتریخوالي کمولو لپاره اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د ایف سی سلور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شوی دي. امنیتي او انتظامی چارواکو د نمونو خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه نن د سپین وام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازه کې رامنځته شوې ده. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون د عملیاتو لپاره روان وو. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی بیان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان پرون د ترکیې ټی آر ټی ډیویژن سره په یو مرکه کې ویلي چې حکومت د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شیرمین له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره د نن دی د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بې له توپیره یو ډول عملیات وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنگټن ډی سي کې کړې دي. ټاکل شوی چې وینډی شیرمین بعد اکتوبر 9 تر 8 نیټې پورې د پاکستان په دوروي او هلتبا په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په ترهګرۍ او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د خبر له مخه د امریکا د بارنو چارو مرستیاله وزیره له پاکستان وړاندې سویس، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کوي. په خیبر پختونخوا کې د 15,000 نه ډیر کسان د ډینګي په ناروغۍ اخته شوي دي. د صوبې د روغتیا څانګې د شمیرو تر مخه ډینګي وایرس د اکتوبر د وړومبې نیټې پورې د 15,000 څخه ډیر کسان ځپلي او په ابټ آباد ضلع کې ترې یو رنځور مړ شوی دی. د چارواکو په وینا وایرس تر ټولو ډیر خلک د پختونخوا په نوخار، پېښور او بونیر ضلعو کې اغیزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس ژوند او کاروبارونه له وړاندې ډېر اغیزمن کړي دي. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې د صوبې د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د ډینګي وایرس څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره هدایت جاری کړي دي او په هسپتالونو کې د رنځورانو درملنه روانه ده. د بلوچستان هرنایي ضلع اوسیدونکو په سیمه کې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره یو لاریون ترسره کړی دی. دوی د لاریون د کوټې څخه 180 کیلومتره لرې د هرنایي څخه پیل کړی وو او د یوې ونې د مزل نه وروسته پرون کوټې ته رسیدلی او د کوټې پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولی دی. د دغه لاریون یو ګډونوال حاجی خداداد مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل:
ما نه غرسته نه مڅه مقاصد شته نه مڅه عزایم شته، صرف پروسم زه د خپل بچانو زه د علاقې د پایسته سباون د پاره د هغو د ترقی د پاره د هغو د ښه ایجوکیشن د پاره راوتلی یم.
بلخوا د سیمې څخه د حکومتي ګوند غړي وایي چې د هرنایي سیمې د پرمختیا لپاره په یو شمېر منصوبو کار روان کړی دی او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولي په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان او افغانستان په پوله دواړو خواوو ته د پوځي هلو ځلو ډېرېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د طالبانو حکومت په رسمي توګه د منلو نه انکار کړی او په پنجشیر کې د بشري حقونو نه د مبینه سرغړونو له کبله د طالبانو غندنه کړې ده. طالبانو بیا تور پورې کړی دی چې تاجکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخلت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. تحریکی طالبان پاکستان وای د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت ورسره د مذاکراتو لپاره رابطې نه دي کړې. معلومات درکو، د بلوچستان د هرنایي اوسیدونکي د خپلو غوښتنو لپاره د اوو ورځو لانګ مارچ وروسته په کوټه کې په پرلت ناست دي. دوی څه غوښتنې لري؟
د روډو په حواله، د ایجوکیشن په حواله، د صحت په حواله، د بجلی او ګیس په حواله. دا ما محسوسه که دغه خلکو تحریک ما حمایت وکړه، دوی سه پیدل روان سو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای حکومت په ګرانی د کابو موندلو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د پېښور یو اوسیدونکي له ګرانۍ نه سټه کوي.
داړه مې وایي چې بس قسم په خدای سره د بچو لاشم او خودکشي وکړم، ځکه چې ما سره د رزق درک نه لګي. د پیر ساری مونږ نشو راوړی، مونږ چې مخکې کیلو پیر وړل اوس پوم نشو راوړی.
د کووېډ 19 واکسینو په هکله د ګنګوسو په اړه روغتیا پالان څه وایي؟
ویکسین مارکیټ ته روزی کنا هغه باندې باقاعده کلینیکل ٹرائل کېږي. او کلینیکل ٹرائل او ریسرچ نه بعد بیا مارکیټ ته روزی چې کوم ویکسین دي دغه بالکل مقبول دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه خبره رد کړې چې ګواکې حکومت ورسره د ډزبندۍ په خاطر خبرې اترې کوي. د دغه وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی ویل چې د مرکزی حکومت لخوا ورسره په دې تړاو سره تماس نه دی نیول شوی. عمران خان مخکې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکیې یو ټي وي چینل سره په خبرو کې له پاکستان او طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې وه. په عین حال کې د امنیتي چارواکو په خبره د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسله وال برید کې د سی سلور سرتیری او یو پولیس والا وژل شوی دی. د دغه برید ذمہواری طریقې طالبان پاکستان منلی. بلخوا د طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې پرون ویل چې د اکتوبر تر شلمې د پاکستان امنیتي ځواکونو او حکومت خلاف خپل عملیات دروي. په عین حال کې پولیس وای پرون د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل په لند سید آباد سیمه کې وسله والو یو ځایي کس په هدفي حمله کې وژلې. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د تحصیل د تاخیر لاند سید آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې یو ځایي کس وژلې او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو د تاخیر تحصیل لاند سید آباد اوسیدونکي سجاد خان باندې ډزې وکړې چې په موقع یې ووژو. حمله کوونکي وتښتېدل. د برید ذمهواري چا نه دی منلې. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې او پلټنې کړې. دغه برید په داسې حال کې وشو چې پرون د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ځایي وسلوالو حافظ ګلبادر ډلې ځایي شورا د اکتوبر لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د هر ډول عملیاتو یا بریدونو ډزبندي خبر ورکړی و. رسنیو ته د دې خبر پخلی د شمالي وزیرستان وسلوالو شورا ذرایو لاړخه ورکړل شوی و. سرکاری چارواکو هم د نوم نشدلو په شرط د دې ډزبندۍ خبر پخلی کړی و. بل طرف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ترک ټي وي سره یوه مرکه کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه ویلي چې وسلوال دې وسله ګزاره کړي نو ورته به معافي وشي. چې د نوموړي په وینا تحریک طالبان پاکستان کې شامل ځنا ګروپونه د امن په خاطر خبرې کول غواړي. خو د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی رسنیو ته په خپل بیان کې ویلي چې د مرکزی قیادت لاړخه دوی ته د مذاکراتو په اړه لا هم څه نه دی ویلي شوي. شمالي وزیرستان لاند سید آباد کې وژل شوی سجاد خان د تره زوی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې کوارډینیټر سید انور داوډ مشال ریډیو ته وویل چې د تره زوی په هدفي برید کې ووژل شو چې دا لومړی کس نه دی، خو لا هم کم حمله کوونکی گرفتار نه شو.
سجاد خان چې د مو کزن وو ماشوم ټیم د میش په خپل کلی سے لاند سید آباد سے نه معلومه دشتګر دی دای شهید کړلو. داسې انسان وو چې ټول عمر یې د خپل کلی کوم خدمات کړه دا او چیرې یا چا سره باد نه وی کړی. نو په وزیرستان سے دا غه چې کومه د حواله پېښانه دو اخیری پېښانه دو او په یو طرف مند بیا د سر بیان وکړو پولیسو چې میش د تحقیقات کی. نو میش دا غشتنه کی چې چې دا غشای هدفي وژنه دا نه را باندې شي نه را باندې دا نه جوړوي او سمرا ټارګټ کیلرز دي دا د حکومت فرض دي چې دا دای گرفتار کو یو طرف دای د امن د مایده خبره کو او په بل طرف من دا غشای هدفي وژنه کو.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور سو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته د هدفي بریدونو پاړه یو مرکه کې ویلی ول چې د هدفي بریدونو ککړ کسان به انجام ته رسوي. د دې د مخنیوي لپاره په شمالي وزیرستان کې پولیس او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. په هدفي بریدونو کې ککړو ضد به کاروایی پیل شي. سیمه کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه یو کم 500 پیښه ده. تیر کال هم دغلته 640 هدفي بریدونه ریپورټ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان د هرنای ضلع اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره د کوټې پرس کلب مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاو د نشوالي شکایت کوي. دوی دا پرلت یوه اونۍ د پیدل لاریون یا لانګ مارچ وروسته کوټې ته په رسېدو پیل کړ. حکومت لا څه نه دي ویلې. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 180 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د ارنای ضلع یو لاریون یا لانګ مارچ د یوې اونۍ پیدل تګ وروسته تېره ورځ به کوټ ته رسېدلی دی او د کوټ پرس کلب و مخ ته پرلت پیل کړی دی. پر دې مهال د یوه مظاهره هم وکړه او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. د پرلتو پر خوالو ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې د ارنای ضلع خلک د تعلیم او سیاحت د څانګې سره سره د بجلی او ګیس څخه هم بې برخې پاتې دي او دغه ډول ځوانان د بیروزګارۍ سره مخامخ دي. په دې ترس کې مې په پرلت کې ناست و سپینجیری برخوال او د عوامي نېشنل ګوند غړي اجي خدادات سره خبرې وکړې. نو هغه څه داسې راته وویل.
د روډو په حوالہ، د ایجوکیشن په حوالہ، د صحت په حوالہ، د بجلی او گیس په حوالہ، د شنګو بو په حوالہ دا ما محسوس کړه. دغه خلک تحریک ما حمایت کړه. دوی سه پیدل روان سم لار نه ایسا. زه 180 کیلومتر پیدل راغلم. ما نه غرسته، نه مڅه مقاصدسته، نه مڅه زایمسته. صرف پر سم زه د خپل بچانو، زه د علاقې د پاره، د شایسته سباوند د پاره، د اغو د ترقی د پاره، د اغو د شی ایجوکیشن د پاره راوتلایم. لدوی سره راغلایم. دغه پریس کلب ته اوس مور سره سیدلی. دغه تاریخ م په مخه اخیسته ده. ستارنایل سو پند را کړی د څو کار سوې د کم ځای سوې مال خو نشاندهی راک. شاید ستا په دغه کې کاغذی کاروایی کې سوې.
خپل د سیمې سره تړاو لرونکي ځای خبريال عجیب پیر محمد کاکړ وای چې د پرلت په ځای کې د زلي انتظامی لوري په نه حق توګه ځین خندونه جوړ سوې دي.
دا ګر پرامن خلک دی راغزه را روان دي. نه چا ګملا مات کړی دا، نه چا روډ بند کړی دی. پرامن ترکه باندې روان دي. نه چا د مرداباد ناری والی دي. نو بیا خپل دا کوک ته پر د پریس کلب له ماخه د اخبار به تاسو احتجاج کوي، تاسو گزارش کوي. هغه باوجود تاسو ته رکاوټ دي، تاسو ته به کیمپ نه لګي. نو دا خواران چیرې کښی نه، دا خلک چیرې کښی. اوس یې ورسل ډی سی دا خپل د شرمندگی لپاره، خپل د غلا د پټېدو لپاره دا شیان کوي. نور خو خلک ریسپیکټ را کولې، خلک مشته وبم را کولې، نور دغه مدد هم کړی دي، شو ویلکم هم کړی دي. لیکن انتظامیه کله امبولانس نشته، کله سکورټی نشته. دا چې اوی اوی کالو خلک مور سره دي، هغه په لارو به یو شکیدل پښې ټڼا کې سولې.
په دې ترڅ کې چې مکله د سیمې سره تړاو لرونکي د اوبخوري د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه جواب را نه کړی. البته د دې څخه نه مخه نوموړي څو ځله ویلي دي چې په تیرو درو کلو کې صوبایي حکومت د ارنایز لپاره د پرمختیا ډیر کارونه کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کورم کې د جمعې په ورځ د پاړه چمکنیو یو شمیر مشرانو او ځوانانو احتجاجي مظاهره کړې. دوی هغه غلطه د سی ان ډبلیو محکمې مخې ته په سړک ولاړ وو، غوښتنه کوله چې په سیمه کې پرځنډول شوي د سړک په جوړېدو دې زر تر زره کار پیل کړي. د دې په خبره اته میاشتې وشوې چې د سړک د جوړېدو لپاره پیسې بیلې شوي خو کار ور باندې نه دی پیل شوی. بلخوا چارواکي په سړک د کار شروع کولو ډاډ ورکوي. د تاریخ اورگزی رپورټ اورو چې دا احتجاج کو پنارو پیلیگی
دانارے د پڑاچمکنی یوشمیر مشران او ځوانان د کورمې په صدا کې د سی ان ډبلیو محکمې مقامی دفتر مخته د احتجاج په توګه وهی. دوی هغلته پرون پر دغه خبره د احتجاج کړي چې په سیمه کې سړک پر جوړولو او پراخولو کار یې تر اته میاشتې حصے د ځنډ ښکار دی. ځای مشر ملک اسرافیل وایي که څه هم دوی له دربېزې تر اویدارې پورې پر سړک د کار شروع کولو لپاره احتجاج کړي، خو سره هغلته داسې نور پروجیکټ هم په شفاف ډول سرته د رسولو غوښتنه کوي.
سټ کوم ځای کې مطلب کوم روډ به کوم ټیکادور سره دی کاغذ سم کندې کې دی کاغذ مطلب سره ټکو کوم کې کوم ځای کې دی ټیکادور هغه ټیکادور ته سبا جون اهم تم دي تحفظاتي اعتراضاتي کور چې جلتې سره شروع کا او کور په هغه میور سره وشي سغه د کوم روډ مطلب کوم میور وي کوم ضرورت وي میټریل وي سیمنٹ وي مطلب ډنګي کلوټ وي.
د 2000 کال په ستمبر کې د منځني کور مې یوشمیر علاقو ته پوخ سړک ورسټل لپاره سلور پروژې منځوري شوي چې پکې پر تر کال لا هم نه دی مکمل شوی. په هغه پروژو کې تر 6 کیلومتر پورې یاد علاقو ته 14 فوټ پلن سړک ورغځول شامل دی چې ورله تر 14 کروڑ روپۍ هم بلې شوي، خو باندې کار لا هم نه دی شروع کړی. په احتجاج کې شامل یو بل مشر حاجی ګلاب وای په ټینډر کې د یاد سړک د جوړېدو ټیکه یو ته میلاو ده، خو هغه دا بیا بل باندې خرڅ کړی او و چې د چا ذمواري ده نو سره مذاکرات وکړل، خو هغه هم د کار شروع کولو تر خپلې وعدې تختیدلې.
15 تاریخ مو کوم راو ته ماته ویل چې ته کوم راولا ته ما سره خبري وکې چې د روز شروع کوم ته مو اندک شم ترولو مو سره مېدا ولي کلا وی ویلو چې 26 تاریخ به دارو ما مشنګری ویلاړې 26 تاریخ نن 1 تاریخ دی 15 ورځې نورې پیوته نن مو بیا دا کوم راغلیو دانه جوانان تر نه واپس
بلخوا د منځنی کورمې مرسیال کمشنر سید محمد الله د احتجاج کوونکو له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته هغوی پر دغه قائل کړي چې واپس خپلو کورونو ته لاړ شي او که په لسو ورځو کې هغلته پر یاد سړک کاري ورته شروع نه کړو نو احتجاج دې بیا پیل کړي. که څه هم د پړاچمکنی اوسیدونکو احتجاج ختم کړی، خو دا دړکۍ ورکړې چې که حکومت خپله وعده پوره نه کړه نوزل بیا بروزی. د دربېزې اوی دره لار نه یوازې د پړاچم کلی ډېرې سیمې له یو بل سره نخلوي، بلکې د دې تر څنګ پر دغه لار ځایي اوسیدونکي سده او ډوګر ته هم تلل شي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې تر 15,000 زیات کسان په ډنګي ناروغي اخته شوي دي. سرکاري شمیرې ښایي چې تر دې دمه یو کس له ډنګي نه مړ شوی دی. تر ټولو زیات کیسونه په نوښار، پېښور او بونیر کې رپورټ شوي دي. د سیمې اوسیدونکي په حکومت تور پورې کوي چې د ډنګي مخنیوي کې سنجیده نه دی، خو حکومتي چارواکي وایي چې په ټولو ضلعو کې دوی په دې اړه هر ډول ګامونه پورته کړي دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه د اکتوبر لومبی نیټې پورې په ټوله صوبه کې د 15,000 نه زیات کسان ډنګي وایرس یا رنز اغیزمن کړی دي، او پکې تر دې دمه د پټ آباد ښار یو کس مړ شوی هم دی. دا رنګ په هسپتالونو کې خوشا یو نیم سل ناروغه درملنه له داخل دي. د ډنګي زیات کیسونو له وجې پېښور، نوخار او بونیر حساس ګرځولې شوي دي، چرته چې دغه کیسونه د ټولو زیات رپورټ شوي دي. خو بیا هم ځینې خلک وایي چې د حکومت لخوا د ډنګي وایرس پر ضد هغه رنګ ګامونه نه دي پورته کړی شوي څنګه چې دوی دعوی کوي. د پېښور یونیورسټي روډ شیرنواز خان وایي چې د بارانونو له وجې اوبه په سړکونو اوس هم ولاړې دي خو حکومت هیڅ نه کوي.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بالکل کمزور دو ورثہ کروڑ اور داغ دیون کے خماتا اس تم داس سب کامیابی نہ خاری سے دی ڈینگی کنٹرول کئی نو زو حکومت تم دا درخواست کم چیک پلیز دے لپارا سب ایکشن والے بالکل خاموشی دا ڈینگی لپارا اس فیمیگیشن او سے ایکشن نہ دیا گشت دی شی حکومت طرف نہ افسوس خبر دا جیو زی کہ حماد عام قتل دے چدا لکلی دی چے حکومت خلق دے چ بخپل مخ کیشے او ڈینگی سار مقابلہ کرے.
دا وسکروڈ اسیدن کی علی اکبر وائے چ حکومت دے ڈینگی رنس قابو کولو کی ہا رنگ سنجیدہ نہ رے سمر چ دا رنس پتے زے خوری گی
حکومت پاگی کی کامونی نہ پورتا کئی کم چے دے وقت دے دی گامونی پورتا کولو ضرورت تے زما خپل باندې یو رارم پدې مرز باندې پروت تے یو بل رشتہ دارم دی غم پدې مرز باندې پروت تے اغه په خپل باندې خپل پرایویټ زینی کې ټیسټونه کړی دی او پرایویټ علاج ځان لا کوي او کم یو مرز چې د وبا په شکل کې خوري کې نه هغه د پارا زم چې کوټلي ګامونه چې تول پکار دي
ولی پدې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا د ډنګی رن لپاره ټاکل شوی ویان ډاکټر رحمان اپریدینو پښتل نو دوی مشال لیډو ته ول
پدې حق لا چې نظم چیف سیکرټری هیلث منسٹر سیکرټری هیلث او ڈی جی هیلث زموږ کمباین میټینګ شو پاری کې ټول ډیپټی کمشنرز ته دا ډایریکټیوز ورکړل شوې دي چې تاسو چې لیکنه د ډینګي کنټرول لپاره چې څومره قسم ریسورسز دی هغه موبیلایز کړي او پاینی هاو کمپلیټ کوریج یا کمپلیټ کنټرول د یو بیماری باندې چې کنه هغه باندې ډیفینیټلی ټایم لګي او هغه لپاره ریسورسز لګي نو ریسورسز موبیلایز د موبیلایزیشن لپاره موږ اوس یو غټ پی سی 1 جمع کړی دی ان شاء الله چې اپروو هم شي څومره بیډ نیټس دي څومره انسیکټیسایډ دي سپری دي پمپونه دي دا په ټولو ډیسټریکټو کې موږ فری ورکړي دي او
د پامل دا چې ډینګي رنس دا وخت د صبح په دیر شزو لو کې خلق اغیزمن کړی دی بلخو دا د صحت ماهرینو په وینا راتلونکي دوه درې میاشتې د ډنګي لپاره ډیر خطرناکې ثابتې دي ځکه چې د بارانونو هم امکان دی او موسم به هم نه ډیر ګرم او نه ډیر یخ وي کم کې چې ډنګي وایرس ډیر په تیزۍ خوريږي نو باید ولس احتیاط وکړي او د ماښام او سهار وختونو کې په لاسونو خپې پټ وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دویم اکتوبر په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه منځل کیږي. د 2005 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 2مه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې په دغه نیټه د هند آزادۍ تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار مهاتما ګاندي زیږیدل. د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې بنیاد خان عبدالغفار خان یا باچا خان خودیو. د پښتنو په سیمو کې که څه هم عدم تشدد یو لوی تحریک مبارزه او تاریخ لري خو لا هم دغه ټولنه د تشدد ناامنۍ او خپلمنځي دښمنو سره مخ ده. د عدم تشدد په نړیواله ورځ دغه مبارزې په تاریخ او د پښتنو په سیمو د دغه فلسفه پر اغیز نور تفصیل لا فرخنده اسد نور.
پر خدای خدمتګارو خان عبدالغفار خان او دغه پر عدم تشدد سړنی کونکي لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شاوای پر پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد خبره کول او دغه عملي کول یو مشکله کار وو. دا چې عدم تشدد ستوای په اړه یې ډاکټر وقار علی شاه وای
چې دا عدم تشدد یو داسې نظام دی یا چې تاسو دغه نظریه ده چې په دې کې ماته نشتا ټول عمر ګټه ګټه ده او یو بارډر سره یو تکړه بنده چې څوک دې لکه یو 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 دغه جواب ګرکول شي چې هغه سره سزور زیاتې څوک کی او هغه په ځان باندې صبر تیر کی او هغه هغه جواب ورنکی.
د عدم تشدد د فلسفي پلویان وایي دا د تشدد او تاوتریخوالي پر ضد یو فلسفه او یو نظام دی. د دوی په خبره تشدد چې پر جبر وسله او د طاقت پر غلط استعمال ولاړ دی د دې برعکس عدم تشدد په عقل منطق دلیل او پوهه ولاړ دی. د هندوستان په نوی ډیلی کې د مهاتما ګاندي او باچا خان د عدم تشدد او د خیر ښېګڼې له فلسفې نه الهام اخیستونکي د خدای خدمتګار هند د تنظیم یو مشر فیصل خانوایی برصغیر پر دې خوشکسمت دی چې پر دې خاوره د عدم تشدد یا نان وایلنس د فلسفې دوه لوی شخصیتونه مهاتما ګاندي او باچا خان تیر شوي دي. فیصل خان د مشال ریډیو اوریدونکو ته عدم تشدد صدا سي بیانوي.
ګاندي جی کہتے تھے محبت کی بنیاد نان وائلنس ہے. جس طرح
گاندھی بویل دمین بنیاد عدم تشدد دی. سنگ چت نفرت بنیاد تشدد دی. یو تن حال تشدد کوي چې پزړه کې کرکه او نفرت پیدا سي. یو تن چې پمینه او امن یقین ساتي لا غسر د عدم تشدد پرته بل لار نسته. کاغه مهاتما گاندھی او که خان عبدالغفار خان او یا کوم بل داسې تن چې پر انسانیت او امن یقین او انسانانو سره مینه لري نو دغه لار به د عدم تشدد لار وي.
اور وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا راستہ نان وائلنس ہی ہوگا.
دا اکتوبر دوئے منیٹا دا عدم تشدد یا دا نتاوتری خوالی نڑے والا ورز دا دا دوزر وم کال دا جون پر پنزل لسما دا ملگر ملتونو پا عمومی سملے کے دا اکتوبر دوئے مازکا دا عدم تشدد نڑے والا ورز بگرزول شواجی پر دے نیٹا دا ہند دا ازادی دا تحریک مشر او دا عدم تشدد دا فلسفی سالار موہنداس کرم چند گاندھی چھ پر مہاتما گاندھی مشہور وہ دا پیدائش ورز دا. فیصل خان وائی گاندھی ہم دا ویلی چھ بادشاہ خان دا عدم تشدد عملی پیروکار وہ او پر دا فلسفی لد زیاد عمل کرے دے.
گاندھی جی نے کہا تھا میں ایسے نہیں سکھا پایا، طرح سے انہوں نے وہاں کے ہزاروں لوگوں کو نان وائلنس کا سبق دے دیا.
گاندھی بول چھ ماں خپل خلق تا دا عدم تشدد سبق دا سی ون شو دی سنگ چھ بادشاہ خان زرگون پشتن و تور کر. گاندھی په 1948 میلادی کال کې ویلی و دی داس هندستان جوړول نه غواړي چې پکې اقلیتونه یا شدي ځانونه غیر محفوظ احساس کړي. په موجوده صورتحال کې زه د نړۍ ټولو هیوادونو که هغه امریکا وي، پاکستان، افغانستان یا کوم بل هیواد وي، دا ویل غواړم چې که په ټولنه کې مذهبي اقلیتونه، شدي یا کومه بله طبقه په ویره کې ژوند کوي، نو دغه ټولنه نه سپاته کېدای او نه دغه یوه فلاحي یا سیاستمند ټولنه وي.
بادشاہ خان پخپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کے دا عدم تشدد پاڑ لکھلی دا تشدد وسلہ ٹوپک او دا عدم تشدد وسلہ تبلیغ تھے. دا دوی پخبرا عدم تشدد پخلگو کے محبت، ہمت او جرت پیدا کبھی او تشدد پخلگو کے نفرت، ویرا او بزدلی پیدا کبھی. دا چی دا پختنو پسیم کے دا بادشاہ خان دا عدم تشدد دا تحریک باوجود ولے نامنی زیات دا یا دا زغم کمی لیدل کی گی پہ اڑے لکھوال او شاعر غفور لیوال وائی
ټولنو کې یو شمیر قواعد داسې وي چې د عدم تشدد د مبارزینو هغه غوښتنې د هغو پر بنسټ لوړو مقاماتو یا د سیاستوالو یا د حکومتونو پام ځان ته راواړولی شي. له بده مرغه په هغو ټولنو کې چې هلته دغسې مدني قواعد او معاصر ارزښتونه تر پښو لاندې کېږي، هلته بیا عدم تشدد یا تاوتریخوالی پر بنسټ ولاړې مبارزې ډېر ځای نه نیسي، ځکه چې هغوی هغه افراد، وګړي او ګوندونه یا حرکتونه چې خپلې مبارزې یې د عدم تشدد پر بنسټ روانې ساتلي وي، ډېر زر له تشدد سره مخامخ کېږي او له بده مرغه له پښو غورځول کېږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد ډاکټر ظفر خان چې د پښتنو په ټولنه کې پر تشدد او د دې پر وجوهاتو څېړنه کړې وای، په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفي پر مخ وړلو لپاره جمهوری اداري او جمهوری قدرونه هغسې ونه کارول شول څنګه چې د نړۍ په نورو هېوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شول.
پاکستان کے کم پختانہ جون کے نوجوانوں ملکوں کے چکم دے کر جمہوری اقدار چکم دے کر کا مخران کم دے کے قبائلی نظام بھی قبائلی اقدار چکم دے کا مضبوط بھی آتے کے خلق سیاسی بندوں نے چکم دے کر کا مختلف نراز
دا عدم تشدد یا جنگ نہ قبلو او یا نہ تاوتریخوالی فلسفی منن کی وای دا فلسفہ یوازې په سیاست کې نه بلکې په ټولنیز ژوند کې هم عملی کول امن او تلپاتې سولې ته لار جوړوي. خو ځینې تنقید کون کی وای چې په ځینو ځایونو کې گنی د فلسفه په خاصه توګه پښتنو ته زیان رسولې دي. خو بیکار لشای په اړه وای
نو مطلب بادشاہ خان بھائی وہ خبر کولا کہ وائلنس بریڈز مور وائلنس تشدد نور تشدد سے واقع کیا نو دی پختنو سر سوں دے سر بلا لا کوما دی باندې خدای پر چ وائنگ شتا پر پخشالی باندې ایکسپٹ کا لیکن دی دم رزور توان نہ لرلو کہ حکومت نو سره مقابلہ کرے گی نی پخوال لرلو نو اس لری اون با لس کا لا پاس لگی اٹول اسے کسی کا تعریف اسے دی زو خوشالی خبر دی
تا چی دا بادشاہ خان عدم تشدد فلسفی په هغه وخت کې پختنو په ټولنه کې څومره بدلون راوستي وو په اړه یې ډاکټر وقار علی شاه وايي.
چینج راغلی دی په چې ضرورت تاسو وایم چې په 1997 کې تاسیس دی شروع کو په ډېر منظمه طریقه باندې تقریبا څه کم سل کاله دا کېدونکي دي ځکه چې دا یو ویشتم دی اته کاله پس پنځه سل کاله پوره شي. په دې سل کالو کې کومو پښتنو چې د باچا خان دا نظریه خپله کړې ده هغه یې تشدد نه دی کړی.
بل خوا څېړونکي وایي لکه څنګه چې په نړۍ کې نیلسن منډیلا، ګاندھی جی او مارټن لوتر کینګ یادېږي نو همداسې له دوی سره تر څنګ باچا خان هم د عدم تشدد علامت په توګه یادېږي. د هغه د عدم تشدد فلسفه نه یوازې په سیاست بلکې په ټولنیز او کورنی ژوند کې هم د امن، بخښنې، ښېګړې او د زغم خپلولو وینا کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مازیګر پینځنی مې بجې او شوې لند خبرونه لشاین بنيري نور.
سلام شه د دې وخت من خبرونه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د اف سی صدور سرتيري او یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی بیان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان پرون د ترکیې یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات کوي. د امریکا د بارنو چار وزارت مرستیال وینډی شیرمین له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بیل سره توپیره یو ډول عملیات وکړي. نوموړی دا څرګندونه پرون په واشنگټن ډی سي کې کړې دي. ټاکل شوی چې نوموړی به د اکتوبر له 8 تر 10 پورې د پاکستان په دوره وي او هلته به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په ترهګرۍ او نورو موضوعاتو خبرې کوي. په خیبر پختونخوا کې د 15,000 ډیر کسان د ډینګي په ناروغۍ اخته شوي دي. د صوبې د روغتیا څانګې د شمیرو تر مخه ډینګي وایرس د اکتوبر د لومړۍ نیټې پورې د 15,000 څخه ډیر کسان ځپلي او په ابتاباد ضلع کې ترې یو رنځور مړ شوی دی. د چارواکو په وینا وایرس تر ټولو ډېر خلک د پختونخوا په نوخار، پېښور او بونیر ضلعو کې اغېزمن کړي دي. د بلوچستان هر نوی ضلع اوسیدونکو په سیمه کې تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره یو لاریون تر سره کړی دی. دوی د لاریون د کوټې څخه 130 کیلومتره لري د هر نوی څخه پیل کړی وو. د وی ونې د مزل نه ورستو پرون کوټې تر رسیدلی او د کوټې پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولې دی. او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلی چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان او افغانستان په پوله دواړو خواوو ته د پوځي هلو ځلو ډېرېدو په اړه راپورونه اخبار شوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکنی او حکومتي کارکونکو لپاره عمومي بخنه اعلان کړي، د یو شمیر دولتي کارکونکو کورنۍ ادا کوي چې طالبان په خپل د غژمنه نه دی ولاړ. تازه په غزنی کې د مخکنی حکومت د یو امنیتي کارکونکي زوی ادا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیشن غړي احمد الله وسیق بیا دا ادعاګانې رد کړي او وی ویل چې ټولو طالبانو د عمومي افو په اړه د خپلو مشرانو امر پلي کړی دی. نور حال په دې رپورت کې دی.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتي حوزې د پخواني امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې په بیرحمۍ سره وزل سوای دی. عبدالحی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلار یې له ټولو پوځي تجهیزاتو سره طالبانو ته تسلیم سوی و، خو په خبره یې طالبانو هغه 9 ورځې د ملي امنیت پر ریاست کې بندي کړی و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدنې اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی. پلار یې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دنده ترسره کړې وه. لاس کم عمر او کوچنی ماشومان ورنپاتې دي او د ټول کورنۍ ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم له دې پیښې د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپلې کورنۍ له درې غړو سره د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې ووژل شو. د زین الدین زوی زین الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو یې د تېرې چهارشنبې په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووژل.
دا پیښه د شپې په 2:40 دقیقو وشوه. ناپیژند وسلوال د عینکو او نقاب په کارولو مو کور ته راننوتل او د کورنۍ ټولو غړو باندې ډزې وکړې چې د پلار په ګډون مې څلور کسان شهیدان شول، څلور کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم زموږ سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوی چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپله ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا ونه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه. له دې وړاندې هم د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د ځورونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي چې دوی رد کړی دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه طالبانو د عفو په اړه د خپلو مشرانو له لارښوونې سرغړونه نه ده کړې.
د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین د امیر المؤمنین د عفو فرمان او حکم ته کاملا اطاعت کوي او فرمان برداری کوي. البته که په ځینو ځایو کې دغسې بعضې خلک شخصي خصومتونه لري یا بدی لري چې بدسرانه دغسې کارونه سوي، د هغو به حتما تحقیق او پلټنه کېږي، ولې په عموم کې د هغه فرمان برداری سوی ده، اطاعت سوی ده او دغسې پیښه تر اوسه پورې له موږ سره نه ده ثبت شوې.
ښاغلی وسیق وایي چې د بخښنې د فرمان له ورکولو وروسته د تېر حکومت ټولو کارکوونکو ته ډاډ ورکړل شوی چې خپل عادي ژوند ته د دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د عمومي بخښنې لارښوونه وکړه، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي او ملکي چارواکو وروستیو هدفي وزنو پیښو چې طالبانو ویلي دوی نه دي کړي، د تېر حکومت د کارکوونکو ترمنځ یو ځل بیا اندېښنې راپارولې دي. خلک له طالبانو غواړي چې د پوځي او ملکي مخکنیو چارواکو او کارکوونکو د عفو په اړه په خپلو ژمنو د عمل وکړي، امنیت ټینګ او د خلکو اندېښنې دې لرې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار سوداګر وایي چې د تورخم للارې پاکستان ته د تازه میوو او سبزیانو گاڑی په ځنډ سره کتل کیږي چې لامل دوی ته سخت تاوان رسیږي. دوی وایي چې که د پاکستان غاړې ته په تورخم کې د کسټم کارکوونکي زیات نه کړل شي او د گاډو د وختلو پروسه چټکه نه کړل شي، نو افغان سوداګرو ته به په میلیونونو ډالرو تاوان واوړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې دوی به له پاکستاني او چارواکو سره دا ستونزه شریکوي او تمه څرګندوي چې زر به دا مسله هواره شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار سوداګر وایي چې په تورخم خارګوټي کې په تازه میوو او سبزیجاتو بار په سلګونه لارې په هفتو هفتو ځنډول کیږي چې له امله یې دوی له سخت زیان سره مخ شوي دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې پاکستانی چارواکو سره دي دا ستونزه په لویه کچه شریکه او حل لار ورته ولټوي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مرستیال زلمی عظیمی وایي ستونزه د پاکستان لاړخه ده، ځکه لاریو ته ژر د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې میوې او ترکاري خرابیږي او بازار کې یې ارزښت کمیږي.
دورت دوسر گاڑی افغانستان طرف دا دلتا ڈب پاتی کی گی دا پختہ کی دو زر گاڑی جوڑی گی نو دا علت ہم دا پاکستان طرف تا زمونگا کم گاڑی چھ افغانستان پاکستان تا دی اتا چکن تالاشی بسلو پینزی زین آگوی فیزیکی معاینہ کی گاڑی چکی و بے آگی سکین تلگول پلس پینزی لسمنڈ کی یو گاڑی پاکستان طرف تا پاس کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزیا وایي د تورخم او نورو سوداګریزو بندرونو له لارې پاکستان ته د صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزه په څو ځلې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې هیڅ نه دي شوي.
څو ځله موږ د پاکستان مقاماتو سره دا مشکل سړی کړی دی، مګر تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی. که دا مشکل حل نه شي، حتی دا د ټکسونو نه هم زیاتر منتظیان اوسي. موږ په ورځې په میلیونونه ډالر حتی د مریج او ډیټینشن د خالي کانټینر وړو.
په عین حال کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی انعام الله سمنګانی وای هسې پیل کړي چې د افغان سوداګرو ستونزې له پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي او د حل په برخه کې همکاري وکړي.
مسؤولین وزارت تجارت
د افغانستان د اسلامي امارت د سوداګرۍ او بهرنیو چارو وزارتونو مسؤولین به دا موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ونیسي، له پاکستاني مسؤولینو سره به خبرې وکړي او د دې موضوع حل به راوباسي چې د افغان سوداګرو تازه میوې او سبزیجات پرته له کومې موانع هغه هېواد ته ورسیږي او مسؤول یې هم په تحقیق سره خرڅوي. د ذکر وړ ده چې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له افغانستان سره به د میوو په واردولو کې 10% ګمرکي تعرفه کمه کړي او تمه کیږي چې په دې سره به سوداګرۍ کې نور هم پراختیا رامنځته شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خوست کې کارخانه داران او صنعتکاران وایي د خامو موادو په بانکونو کې د پیسو د نشوالي له کبله د دوی پیداوار د سکوت له ګواښ سره مخامخ دي. مسؤلین وایي که حکومت یې د نیمګړتیاو لرې کېدو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې فابریکو او کارخانو ډېره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بلخوا طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکانو سره هر ډول مرستې وکړي. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمېر سم نیمایي کم کړی او هغه یې کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله مشال راډیو سره په خبرو کې د درېو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو هر انتقال یې کوي. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادونه مونږ ته صدرېږي ارسي په غیر رقم په اوس حالاتو کې په غیر رقم مونږ په خام موادو غیر رقم ګمرک خولي په دې کې باید مونږ ته جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالیه مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځیږي مونږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي، هغه خلک ته چې مونږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کړي.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاس اور کړي او فرار به کړی وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅوو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي، مونږ فابریکې پل سره ترونه شي، پاینده کې منور پانګوال تشویق شوي وي چې زه ته پانګونه په افغانستان کې وکړي او زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي.
بلخوا طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام د رسنوي د برخې مسؤول مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایتي ادارې په واسط کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 213 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمېر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو باس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
ومي لگولو جي
گورگنيا
اوليکا
جي
ام اي اس اچ اي اي ال ار اي جي اي او مشال ريڈيو ڈاؤنلوڈ اکا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو ښوونکو او تر 18 کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 ویکسین لازمی کړی دی، خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ویکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي، خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساینس لری بولي. په امیر ساحل په دې رپورټ کې له ډاکټرانو سره د کووډ 19 ویکسینو په اړه د خلکو غلط فهمه او اوازې سیړلې دي.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او له 18 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ، خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د مې په پای کې هندي خبري وپاڼې د وایر په خپل یو رپورټ کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځنه نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وایي خپله هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو ویکسین لګولې دي چې سټمبر پاکستان چې اول ویکسین سٹارټ شو، اول مو لګولې دي. ویکسین هیڅ داسې خاص سایډ افیکټ نشته، بالکل ویکسین بری شي اثر حالت په می وي، او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت ہے میں استان او دے ہے چ گیم ویکسین مارکیٹ تر روزی گنا اگے بند باقاعدہ کلینیکل ٹرائل کے جے او کلینیکل ٹرائل او ریسرچ نہ بعد چ کلا دا بالکل پتا ولگی چ آیا دیش دا سے اجزا نشتا چ گیم صحت تا موزیر یو بیا مارکیٹ تر ہو سی چ گیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وائی ویکسینو نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈی دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کبی چ سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د WHO یو ډاکټر کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف ار سیف واکسینز،
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو.
او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله مونږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو ازموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل څارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمېر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه
واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی د کې دا صحیح تم نکېږي. په دې چې نارمل بچی د شزه او تنارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنلایسز پورا دی او د خزه خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت تر راځي او دا غي فولیکل جوړیږي. دا ندی سره تعلق خون لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلع روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمنده خلکو زړه زیانمنوي.
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی. او کچته د ویکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د هوالډي یو بل مرز نه 2% باندې خطرې کې ده او الټا کدې سړي ته کرونا مرز شي نو دا خطره الموست 50% پورې زیاته شي چې د مرز نه د څه پیچ ګیانې جوړې شي. د ساينس او د ډاکټرۍ اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه
واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای د ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څېړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغولی شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه یې نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبے نه مریضو نرسي ونن سب چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشته تللی دی چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخلوي ایمرجنسی نه چاہیے تا کورونا شوی او بیا چې کله میجر ریسرچ وکړو میجر پاته تپوسی نه وکړي نه معلومات وکړي هغه چې سمرا داسې بیمارونو چې هغه ته داخلي شي هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وی لګولې
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د 2 میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له ارقامو سره سم دی وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغۍ تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستن یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندی هیلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 4:00 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو تاسو مشال ریډیو ته غواګې د مشال ریډیو پروګرامونه د انټرنیټ سره سره تاسو په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلې او لنډ خبرونه به یو ځل بیا له شاهین بنیرین واورو.
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په واستوال برید کې د FC سلور سرتیری او یو پولیس اهلکار وژل شو دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی بیان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان پرون د ترکیې او ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمین له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې دننه دي د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بیل سره توپیره یو ډول عملیات وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنگټن ډي سي کې کړې دي. ټاکل شوی چې نوموړي به د اکتوبر له 8:30 پورې د پاکستان په دوره وي او هلته به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ترهګرۍ او نورو موضوعاتو خبرې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د 15,000 نه ډیر کسان د ډینګي په ناروغۍ اخته شوي دي. د صوبې د روغتیا څانګې د شمیرو تر مخه ډینګي وایرس د اکتوبر د وړومبۍ نیټې پورې د 15,000 څخه ډیر کسان ځپلي او په ابت آباد ضلعه کې ترې یو رنځور مړ شوی دی. د چارواکو په وینا وایرس تر ټولو ډیر خلک د پختونخوا په نوخار، پېښور او بونیر ضلعو کې اغېزمن کړي دي. د بلوچستان هرنایي ضلع اوسیدونکو په سیمه کې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره یو لاریون ترسره کړی دی. دوی د لاریون د کوټې څخه 130 کیلومتره لرې د هرنایي څخه پیل کړی و او د وی ونې د مزل نه وروسته پرون کوټې ته رسیدلی او د کوټې پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولې دی. او روسیې د تاجکستان او طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه غوښتلي چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دواړو خواوو ته د منلو وړ اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستان او افغانستان په پوله دواړو خواوو ته د پوځي هلو ځلو ډېرېدو په اړه راپورونه اخبار شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیا میرزاده، شاهین بونیری، تکنیکی همکار نادر او د مشال ریډیو ټول ټیم تاسو نه په یو ځای اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.